السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم او رچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو د سازمان له سرمنشي یان ستلتنبرګ سره په کابل کې ولیدل دوی دواړو خبری کانفرنس هم ورکړ افغان ولسمشر له ناټو مننه وکړه چې د افغان کمانډو ځواکونو او هوایي پوځیانو په تجهیز کې خورا زیاته مرسته کړې ده خو اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د افغانستان چین ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته هم کړې ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یوه نه اعلان کړي سفر کابل ته رسېدلی دی او د جنوبي آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده بشپړه خبرونه افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ارګ د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز د دولتي چارواکو په حضور کې پرانیست او ټاکل سوی ده چې په لومړي پړاو کې شل ټنه جلغوزي له افغانستانه چین ته صادر سي ښاغلي غنی د دې دهلیز د افتتاح پر مهال وویل د افغانستان د پټو خزانو لکه جلغوزي پسته او زیرې ته جدي پام کیږي د زیاته کړه
امروز یک روز تاریخی است خزانه پنهان ما
دی وای نن یو تاریخي ورځ ده لومړی د دې ورځې مبارکي درته وایم لدې ورځې وروسته به د لړم 15 هر کال دا ورځ د جلغوزو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي د جلغوزو محصولات هر کال 23000 میټریک ټنه ته رسیږي چې وروسته لدې به د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر سي د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یوه نه اعلان کړي سفر کابل ته رسېدلی دی افغانستان ته د دې سفر پر مهال له ښاغلي ستولتنبرګ سره د ناټو یو شمېر نظامي چارواکي هم یو ځای دي ستولتنبرګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل ولسمشر له ده څخه مننه وکړه چې د افغانستان سره د ناټو د مرستو په خاطر یې مننه وکړه ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي د ملګرو ملتونو راپور چې نن خپور سو وایي سخت دریځو طالبانو د انتخاباتو د پروسې ګډوډولو په خاطر خپل تخریبي کمپاین تیره میاشت تیز کړ د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ولسي جرګې له انتخاباتو سره اړوندو حملو کې 55 ملکیان وژل سوي او 309 اویا نور ټپیان سوي دي د انتخاباتو تر ورځې مخکې هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو حملې وسوي چې د یو شمېر مسؤلیت داعش سخت دریځې ډلې واخیست د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو د پروسې پر ضد په حملو کې له راکټونو هوان لاسي بمونو او ماینونو استفاده کړې وه دغه ادارې همداراز ویلي چې وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو پر مهال د خلکو د ځورولو او په عذابولو لپاره د تهدید کمپاین عملي کړ د جنوبي آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره به پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي میرمن ویلز کابل ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته تللې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته سفر کړی او ویل کېږي د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د افغانستان په ثبات کې د اسلام آباد د رول په اړه به خبری وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو او همداراز د مالیې له وزیر سره ویني د فیصل په وینا پاکستان ته د الیس ویلز د سفر هدف په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د امریکایي سیال مایک پمپیو د خبرو په دوام د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویان په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم ګډون کوي او همداراز به د افغانستان اړوند مسایلو په اړه هم خبرې کیږي تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره سي. په دې انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پاتې دوو کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. جمهوري غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 څوکیو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یوې څوکۍ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کیږي چې ډیموکراټان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالته به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. اونجین دوموز د بوسنیا هرزګووینیا 13 کلن تبع دی چې د مونټانا ایالت په هلینا ښار کې د شنبې په ورځ د نشې په حالت کې پولیسو درولی و او د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 5 نیټه په همدې جرم تورن وپیژندل سو. دوموز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له 16 څارونکو څخه یو دی چې په امریکا کې د کمپاین د فعالیتونو رسنیو د پوښښ رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسې او د منځمهاله انتخاباتو ورځې پروسه وڅاري او راپور ورباندې جوړ کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یوه ویاند ویلي چې د دې سازمان ټول څارونکي باید جدي تګلاره تعقیب کړي. د تګلارې له مخې ټول څارونکي مکلف دي چې د هغه هیواد چې دوی پکښې ګمارل سوي د ټولو قوانینو درناوی وکړي او هر وخت مسلکي چلند وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه ازادي راډيو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره په کابل کې ولیدل او وروسته په خبري کانفرنس کې هم خبري وکړي.
د تاسو نه مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده.
افغان ولسمشر نن تر دې مخکې د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانسته هم وکړه. دا چې دغه دهلیز به څومره ګټه وکړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس حضرت شافیزی وایي.
نننی دهلیز مشخص موخې درلودلې. دا مېدلمان یا هغه منځګل خلک کم چې وو پاکستان کې په نور هېوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولې د هغوی لاس لم چوس.
د انور الحق اهدی په مشرۍ نوی ملي جبهه وایي له لوی ملي ائتلاف سره پریکون وکه او ټاکل شوی نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره ولیدل. ښاغلی غنی او یان ستولتنبرګ وروسته په ارګ معنی کې خبري کانفرنس هم ورکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناټو سازمان له مرستو مننه وکړه او ویل چې افغان حکومت لا هم دغه سازمان مرستو ته اړتیا لري او دغه مرستې ترې غواړي. نور مسایل هم یاد شوې دي. اجمل تورمان د ولسمشر غنی او یان ستولتنبرګ خبري اوریدلې دي. هم د اوس د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب مهرباني وکړه.
بله ستنګ زه سپتاسې او د ازادي رادیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره شیبه مخکې پارک کې په خبري کانفرنس کې را څرګند شو. خغلی غنی د بیلابیل موضوعاتو په ځانګړي ډول سولې انتخاباتو او افغان ځواکونو په پیوړتیا خبرې وکړي. ولسمشر ویل چې افغان ځواکونه اوس د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او هغه مسولیتونه چې تر 2014 میلادي کال پورې بهرنیو ځواکونو ورته وګور کړی و او افغان ځواکونو خپل کړی دی. خاغلی غنی وویل
هغه بار چې 3000 ډیرتر دی بهترین مجهز به ملي ځواکونو اجرا کول نن مخ خپل ملي اوګو باندې نیولای. نو قضاوتونه کېږي دا قضاوتونه دی په دې وسی چې څرقم حالت کې موږ مسولیت واخیسته سه اصلاحات مکرل او څنګه روان او لتاسونه بیا مرست مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده، او اوس اتاس ماموریت چې مرسته ده، تعلیم ده او تجهیز ده په ډېره ښه توګه انجام میږي او موږ یې غوښتنې کوو.
د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ هم یادې خبري غونډې ته خبري وکړې، او د افغانستان د افغان ځواکونو میړانه او وسایل نو موري ویل تر هغه چې دوی دلته تر هغه به دوی دلته پات شي تر کومه چې ورته اړتیا و. د هم ویل چې ناتو غواړي افغانستان بریالي وویني. د ناتو 14000 ځواکونه افغان ځواکونو ته د روزنې او مشوره ورکونې په برخه کې په افغانستان کې دي، او دوی نه غواړي چې افغانستان یو بیا د توریستانو په مرکز بدل شي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې په کامیاب ډول د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو له امله ولسمشر غنی ته مبارکي وویل، او ویل چې د هیله مند چې د ولسمشر انتخابات هم په خپل وخت او خطوګه ترسره شي. د ناتو عمومي منشي د غشان پارلماني انتخاباتو کې د افغانانو ونده په ځانګړي ډول د خزو پراخ ګډون وسته، او افغان امنیتي ځواکونه هم د دغو انتخاباتو په امنیت کې بریالي وګڼل. یان سټولټنبرګ نن په ناڅاپي ډول کابل ته راورسید. بلستان اکسسیو
تمنه کوم اجمل تورمانو لکابل له مکسره خبري کولې. د ولسمشر اشرف غنی او د ناتو د سرمنشي یان سټولټنبرګ خبري اوریدلې وی ویل چې افغان ولسمشر ویلي د ناتو مرستې ډېری مهمې وي. افغان کمانډوز وکونه درې چنده کړي دي، همدارنګه د افغان هوایي ځواک په تجهیز کې هم مرسته کړې ده، او له هم افغان پوځیان او افغان حکومت دوی مرستې غواړي. خو د ناتو سرمنشي هم ویلي چې له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
افغان ولسمشر نن یو مصروف ورځ درلوده. تر دې مخکې چې له ناتو سرمنشي سره وګوري، د چین سره د افغانستان هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. افغان ولسمشر وویل چې له دې وروسته به په مستقیمه توګه د افغانستان د په خاصه توګه باندې جلغوزي او نور سوداګریز توکي چین شانګهای ته ورځي. تر دې مخکې د افغانستان جلغوزي او ځینې نور قیمتي مواد د پاکستان په نوم صادرېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي په لومړی پرواز کې به شل ټنه جلغوزي له کابل له شانګهای ته انتقال شي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مارکه د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو ځنځروي ارزښت بدل شي.
پاسل دینه د افغانستان د خصوصي سکتور نه مننه کوم چې د خصوصي سکتور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په اورشت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي، نه د بل چا په نامه. جلغوزه اوله برخه ده. هیله ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل شي.
خغلی غنی د هم ویل چې هر کال به د لړم 15 منټه د جلغوزیو د ملي ورځ په توګه انمنځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړ چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په افغانستان کې شاوخوا 15000 ټنه جلغوزی تولیدیږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیکا او خوس ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غنی په خبره اوس یې مخه ونیول سو چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیه، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي امارات، هند او یو شمیر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوي ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا شل ټنه جلغوزي صادر سي، او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول سي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل چې هوایی دالیز د دواړو هیوادونو په ګټه ده. لیو جونګ سونګ وویل دغه صادرات نه یوازې له چین سره د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې افغانستان کولی شي له نورو هیوادونو سره سوداګریزه لاره پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهال لپاره له نورو هیوادونو سره د افغانستان هوایي دالیزونه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د ځمکې له لارې د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحد یاروای چې د ځمکې له لارې د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پریوزي.
ومردل چې افغان ولسمشر نن د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته وکړه، خو اورو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د دغه دهلیز پرانیسته به د افغانستان د قیمتي موادو له هغې ډلې د جلغوزو په صادراتو کې ډیر مهم رول ولوبوي. د دغې خونې له نړیوالو اړیکو رئیس ښاغلي ازرخ حافظي سره اجمل تورمان خبرې کړې او لومړی د همدغه شانګهای افغانستان د هوایی دهلیز د پرانیستې د ارزښت په اړه پوښتنه.
نننی دلیز مشخص مخه دلودلی او مخه دغه وا چې مخکز منتسه د جلغوزی پاکستان او نور هیوادو ته الته بیا ری پروسس کیدل او دا اډیشنل والیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتیدل او بیا چین ته صادریدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزی د افغانستان ډیر خمو مارکیټ هغه چین دی او هندستان دی او نور هیوادو هم دی خودی چین کې دی تقاضا وته شته دا زنګلی کارو د همدغه جلغوزي د صادرول لپاره چې مستقیم د مستلک څخه ځان خبر که اولته هغوی ته رسو مستقیم او دا میدلمان یا هغه منځګل خلک کوم چې وو په پاکستان کې او په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولی د هغوی لاس لمچوس په دې خاطر باندې دا یو زنګلی کار وو او دا ګټور کار یو شل تنه نن انتقال شو
دغه اوی دلیل لاره به یوازې جلغوزی صادریږي او کنور افغانی توکي به هم صادریږي
خود داسې چې دا جلغوزی ډیر مهمه دی اول خو ارزښت زیات دی مثلا یو څن جلغوزه تر 1000 ډالر څخه زیات قیمت لري تر 3000 ډالر پورې هم ارزښت لري نو دا ارز چې د حواله لري لاره شي وکچېره معنا یا مثلا منتاز خټکی واستو بیا دا ګټور نه دی خلی بیا سمبولیک وی نو دا دی څه لپاره وی
بلې هغه چې دغه کاروبار کې جناب حفیظی صاحب د جلغوزي د دوی لپاره څونه ګټه ده ځکه په خو د سم اوریدل شي ول چې اته د ناسم بازار لامل چې د جلغوزي لپاره او ځین جلغوزي به ترخص ول زندنی بشول وس فکر کوي چې څومره د دې لپاره زمينه مساوي ده شو چې د خلک په خپل وخت سره جلغوزي صادر کړي او د دوی په کاروبار او ژوند او اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي
مشکل دغه مخکي چې موږ د اصلي مارکیټ ته لاس نه درلودل او ما چارج وکړ چې دا هوایی کرخه ډیر ښه ده او ګټور ده نور سره زه ډیر موافق نه وم او نه يم چې خټکه يم په الوتکې ته صادر کړي یا مثلا منا هاو دا شان هغه بیا دونه ګټه نه لري په سبسيدي باندې دی هغه ما په جلغوزو باندې دا خکار دی په دې چې مخکې د ازمنګ جلغوزو لکه تاسو فرمایل دا پاکستان ته ته او کله نه کله پاکستان بندیزونه لګول زمنګ دوی چې یو لمبي میوه په لپاره بندرونه بندول کله ګمبکی مشکلات را اجازه ول او د پاکستان د لري بیا د تز مونږ جلغوزي چینته او نور هیوادو ته نو اوس دونه وشو چې زمونږ خپل مستقیم اړیکې هلته چین مارکیټ سره شته او مو خدای وکړو کولای شو چې د کمیت صادر کوو 2000 ټنه جلغوزي د صادرات لپاره د خصوصي سکتور لخوا ماده دي نو ما دا شلتن چې په هر پرواز کې زی معنی دا چې ټول پرواز ته راتللو نو خدای وکړي دا په لپسی وی یا ورځ وی چې د خلک په اول کال کې 2000 په خپل صادر کو دا ډیر بری به مت
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ حافظي و چې د افغانستان شانګهای ترمنځ د هوایی دهلیز پرانیستل ډیره مهمه او بلل وی ویل چې افغانستان ته به ډیره زیاته ګټه ورسیږي تر دې مخکې د پاکستان لاري د افغانستان ځینې مهم مواد لکه جلغوزي زیره او ځینې نور مواد چې قیمت یو هغه به د پاکستان په نوم او مارکس لیګل کېدل
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د انوار الاحق اهدی په مشرۍ نوې ملي جبهه وای لوی ملي ائتلاف سره پر کون وکړه د دغه جبهه ویان سید جواد حسینی د سیشمې پرس په خبري غونډه کې ویل د یو شمیر ستونزو له امله نوې ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف خپل لار جلا کړه اخوا لوی ملي ائتلاف هم له دې ائتلاف د خغلی اهدی وتل تایید کړي اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی
د افغانستان د راتلونکو حکومت په جوړښت په ځانګړي ډول د اجرایي ریاست د دوام ترڅنګ د صدر اعظم څوکۍ رامنځته کول هغه مسایل دي چې د انور الحق احادی په مشرۍ نوی ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف د خپل وټلو لاملونه بولي. نوی ملي جبهه د سه شنبه پورې اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف جلا شوې دي. دغه جبهه وایان سید جواد حسینی په خبري غونډه کې وویل
اصرار بعضی
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د یو شمیر مهم غړي له لوري د حکومت په جوړښت تجدیدي نظر په ځانګړي توګه د حکومت د اجرایي ریاست په دوام ټینګار، د صدارت مقام تشکیل له درې مرستیالانو سره او په مرکزیت نه ټینګار، د ملي جبهې او ملي ائتلاف ترمنځ لوی فکري واټن رامنځته کړ چې په پایله کې د افغانستان نوې ملي جبهې پریکړه وکړه چې له ملي ائتلاف ووځي.
خاغلی حسینی همداشان د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د خاغلی احادی نوماند کېدل هم تایید کړل. لوی ملي ائتلاف د روان لمریز کال د زمري اسد په څلورمه په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي په ځانګړي ډول د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د ولسی جرګې یو شمیر غړي احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور هغه سیاسي سيري دي چې د لوی ملي ائتلاف غړي دي. نوی ملي جبهه په داسې حال کې لوی ملي ائتلاف سره پریکون کوي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته انتخاباتي ټکټونه د جوړېدو په حال کې دي. راپورونه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیدي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دغه ائتلاف د خاغلی احادی وتل تایید کړی دي. د دې ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریا د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې مشرۍ څوکۍ تل شرط پرته د خغلی احادینو من کېدل لامل شول چې نوی ملي جبهه له لوی ائتلاف بیل شي.
اساسي ستونزه دا و چې خغلی احادی سب وختل چې د پرته له قید او شرطه باید د افغانستان د لوی ملي ائتلاف له خوا څخه نومان سي. نو د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو شمیر شرایط لودل د نومان لپاره چې هغه شرایط د خغلی احادی لپاره د منلو وړ نه و. نو اساسي ستونزه دا و چې خپل لار جدا کړله.
خغلی اوریا وای د ملي ائتلاف له لوري د راتلونکو حکومت په جوړښت، د اجرایي ریاست په دوام او د صدر اعظم څوکۍ په جوړېدو لا هم د دوی تخنیکی کمیټه بحثونه کوي چې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. پام دې حال کې د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تاینج هغه وزیرت کړ چې ګوند د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم له لوی ملي ائتلاف خپل لار جلا کړی ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغانستان د استازو نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې واد کې به جګړې د زیاتېدو لامل شي. د کمیسیون غړي آریان یون د سیشن بپورس ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ک هیواد په داخل کې ویا بهر ګټه واخلي. خو سیاسي کارپوان دغه ناسته رقابتي بللې او ویلې په دې ناسته کې د افغانستان د ملګرو هیوادونو دننه موجودیت د نه موجودیت په صورت که داوان پلاوی موجودیت هم گتن نکوی. اکرام الله اکرام پا دیاره ریپورت جور کرده.
روسه له هغه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغان پلاوی ګډون رد کړ. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون وای افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوی فرصت ګټه واخلي. د دې کمیسون غړي آریان یون د سه شنبه پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرنس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بل اخره روسیې به ملامتې نه ځان خلاص کی او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري. نو ځکه په دغه کانفرنس کې امریکا ورته اجازه نه ورکړي چې دې ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دا وي چې روسیې به بل اخره د مخالفینو سره مرستې وکړي.
هغه لی یون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت احمدی د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نوموړی وایي افغان او روسی چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفري پلاوی ګډون وکړي. راپورونه وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاسیونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله ښیي چې دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد علم زیدیار د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې علي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه دې وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور اتس ترلاسه کړي. ښاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پر ځای ګام بولي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. د امریکا دواړو جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونه هڅه کوي پر کانګرس چې اوس په دواړو جرګو کې جمهوری غوښتونکو اکثریت دی کنټرول ترلاسه کړي. نوریاس نوری په دې اړه رپورت جوړ کړی.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو لپاره منځمهاله انتخابات ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 315 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوری غوښتونکو ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړی او نتیجه یې د تېرې یکشنبې پورس خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره ګڼلي، حال دا چې 43 ګډونوالو دې جرګې ته د جمهوري غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کړی دی. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالد ترامپ د پاتې 2 کلونو د دورې تګلار هم روښانه کړي. د متحدو ایالتونو په منځمهاله انتخاباتو کې اکثرا کم رایه ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې په ځینو ایالتونو کې د رایه ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بې ساري شمېر خلکو مخکې له مخکې خپلې رایه کارولې دي. ویل کېږي له 28.5 میلیون زیاتو رایه ورکوونکو خپلې رایه ورکړې دي. د امریکا اقتصادي وضعیت په پام سره چې مخ په پیوړی کې دوه دی، انتخاباتي کمپاینونه ډیر جدي او چې په ورستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د ساحل مخې د هیواد اقتصادي وده د روان کال په دریمه نیمایي کې په سلو کې 3.5 او د بیکاری کچه هم په سلو کې 3.5 اکثرا لیدل شوی چې دغه اقتصادي وضعیت د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لپاره چې په هرو 2 کلونو کې ترسره کیږي د جمهور رئیس او د هغه د ګوند دریز پیاوړی کړی، خو د پالیسۍ جوړونکو او د ټولنیزو موضوعاتو په وړاندې د ولسمشر ډونالد ترامپ توندې تګلارې د جمهوري غوښتونکو دریز یو څه کمزوری کړی او نشي کولی چې د هیواد له دغه ښه اقتصادي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د نن ورځې په انتخاباتو کې دغه راز د امریکا د 16 ایالتونو او 3 سیمو لپاره ګورنران او د واشنگټن ډی سي لپاره ښاروال ټاکل کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګستوس هم اسمت ساروان د ال جی ټلویزیونونو یو نوی ټلویزیون تاسو ته معرفي کوي چې ډیر نازک ټلویزیون به وي او هرې خوا ته به تاویږي. دا چې څنګه غواګ بشو؟
ال جی کمپنی د سی او ال ای ډی ټلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بازارۍ د ټوکر په شان تاوي شي. د ټلویزیون د سی ای اس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای اس نندارتون ته لا څو میاشتې پاتې دي، خو بیلاویلې کمپنۍ سر له اوسه خپل نوي محصولات چمتو کوي. ایل جی کمپنی وایي چې د سش کال سی ای ایس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچان به حیران کړي. د دې کمپنۍ په وینا نوی جوړ کړی او ایل ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ایل جی کمپنۍ پر دې سربیره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای ایس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړی سفر کابل ته رسیدلی دی. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي. د جنوبی آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالې انتخابات ترسره شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالت به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. او فیسبوک وایي یو 15 فیسبوکي حسابونه وروسته له هغه تړلي چې امریکایي چارواکو دغه ټولنیزې شبکې ته شکایت وکړ چې دا حسابونه شایي له بهرنیو هیوادونو سره اړوندو مشکوکو فعالیتونو سره تړاو لري.
ازادي راډیو ته غوښتند لند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صافی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د زابل د کرکټ لوبغالی د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغالی به په یو وخت د 3000 نندارچیانو د ناستې ځای ولري. د یاد لوبغالی لګښت د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ورکوي. د افغانستان د اشی حرکراتي ملي لوبډله سبا په قزاقستان کې د نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې ګډون کوي. د لوبې چې سبا پیلېږي درې ورځې به دوام وکړي. د بدن ځنې ریاست وایي چې هیلمندي افغان لوبغاړي په ډک لاس هیواد ته ستانه شي. په دغه سیالیو کې چې په قزاقستان کې جوړیږي د نړۍ له ډېرو هیوادونو څخه بیلابیل لوبډلې ګډون کوي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 ټیمونه لوبيږي. دغه سیالۍ د والیبال لوبې د ودی په موخه په لاره چول شوې. او د بدن د ښکلا مرکزی کلب نن په کابل کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بدني روزنې فدراسیون مشر ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی ویل چې د یاد کلب په جوړېدو سره به ورزش ته ښه زمینه برابره شي. نوموړي ویل چې په کابل کې به ورته نور کلبونه هم جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوښته د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو کونړ ته په کونړ بلی نورستان ته. البته په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو ضد واکسین پیل شوی. څلور ورځنی کمپاین تر دې دمه په ښه ډول مخته روان دی او دوی وایي چې کوم مخالفت ورسره وجود نه لري. په دې اړه رحله انوري له نورستانه دغه رپورټ را لېږلی.
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ک څه هم چې د روغتیا په ټولو برخو او په ځانګړي ډول د واکسینو کمپاینونو کې دولتي ادارې دینی عالمان او قومي مشران ورسره همکار دي او د همدې همکارۍ برکت ته چې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په وړاندې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده پیدا شوې.
پولیو پر وړاندې او د پولیو د محور لپاره کمپاین پرون پیل شو چې موږ د ټولو ولسوالیو کې 15 کالونو کم ماشومان واکسین کوو. زمونږ هدف په دې کمپاین کې 2000 او 1500 ماشومان دي چې عمرونه 15 کالونو کم دي، د ټولو واکسین کیږي. نو هغه وو چې د دوی په همکارۍ سره زمونږ د واکسینو کمپاین په ډیر ښه شکل مخته روان دی.
هغه له ولس غواړي چې خپل همکارۍ ته نور هم دوام ورکړي څو د فلج د یوې مثبتې پیښې ریښې نورو ماشومانو ته ونه رسیږي او د دغې لاعلاجه ناروغۍ نورې پیښې پیدا نشي.
د نورستان د نجیبو خلکو نه خصوصا دینی علماو نه قومي مشرانو نه زما هیله دا ده چې د پولیو په محو کې او له منځه وړلو کې موږ سره همکاري وکړي. البته دا همکاري له موږ سره نه ده، د خپلو اولادونو د خپلو بچیانو سره همکاري ده چې دغه یوه پیښې نه خدای ناخواسته نورې پیښې را پیدا نه شي او
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم له خلکو او دینی عالمانو ورته غوښتنه لري.
علما کرامو ته پیغام دادی چې ټول توان په همدې باندې ولګوي چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د هغوی د هر کار نه دا ډېر زیات ضروري دی چې د هغوی اولادونه د غفلت په نتیجه کې مایوس نه شي. په دې برخه کې د واکسین د ټیمونو سره همکاري
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکی دینی عالم مولوی عبدالله وای د اسلام مقدس دین کې له ناروغیو څخه د ځان ساتنې او درملنه واجب ده. نو ټولو خلکو ته پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د واکسینو د دوه څاڅکو ورکولو سره هغوی له دغه ناروغي وژغوري.
نو په دې کې علما ټول اتفاق دي چې باید هر څو خپل ماشوم دی وباسي او دغه واکسین دی وکړي. نو دا چې دا شران امامانیت نه لري، بلکې دې لپاره دې تدریبات راغلي دي تر څو چې دا چې څوک نه کوي هغه لپاره موږ هغه افکارو چې ول نه کوي ټول ولوس همکار دي چې دې چې باید واکسین وشي نفسي په دغه افغاني اخلي.
د نورستان او کونړ په ګډون د هیواد په اتلس ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا فلج په ضد د واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل کیږي چې په نورستان کې د پولیو د یوې تازه مثبتې پیښې پیدا کېدو سره په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 19 ته ورسېده چې له دې جملې دوه په ننګرهار، درې په کونړ او یوې هم په نورستان کې موندل شوی. په کونړ کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته د واکسینو رضاکارې ډلې نشي تللې چې له امله به یې د 150,000 په شاوخوا کې ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې غږیو چینجونې څنګه کولای شي د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال خپلې پاکۍ او نظافت ته پاملرنه وکړي او که چیرې په دې وخت کې دوی نغړی کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
زه به شرمېدل مخبل مور ته مې نه ویلې
مغه نمړه شو سرطان شو.
ډېر شدید استراب پیدا کوي، ډېر انزوا ته ځي، ګوښه کېږي، ژور خپګان ورته پیدا کېږي.
په دې حالت کې خطرین لار دوی ته فقط پړ مخې سملاستل
دا چې د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت لپاره باید کوم ټکی په پام کې ونیول شي. په دې وخت کې د شدید درد علتونه څه دي؟ که چیرې مخکې له مخې نجونو ته د حیض دورې په اړه معلومات ورنه کړل شي روحي او رواني اغیزې کومې دي؟ په دې خبرونه کې د راپور تر څنګ د نسایي ولادي برخې د متخصص ډاکټرې مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته واکشئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې نوی تر سره شوی سروې ښیي چې اکثر نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ او پادې دوره کې د حفظ الصحې په اړه معلومات نه لري. په اکثره هغو سیمو کې چې نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه مخکې له مخکې خبرې نه وي نو نه یوازې په دې مرحله کې د ځان پاک ساتنې ته توجه نه کوي، بلکې ځینې وخت د شرم او حیا له کبله نه غواړي له چا مرسته واخلي نو اړ کېږي له زړو ټوټو استفاده وکړي. ډاکټران وایي ممکن کله کله دا ټوټې له میکروب او خاورو ډکی وي او د استفادې په صورت کې نجونې له لویو خطرونو سره مخ کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي ګلمکۍ د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي چې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د حفظ الصحې د نه مراعات کولو له امله په سرطان ناروغۍ اخته او هم دې مرض ووژله.
ټیکه به یې شته کوله نه نورې به یې تتاولې هغه وخت خو دا پمپرونه دا شیان هم نه وو. هغه مغه نه مړه شوه، سرطان شوه، لرې یې هم کتي عملیات یې کړه خو وطن کې وو کوره هماغه چرچا به خپل هر شی کول هماغه به یې کول. هلته خو ټیکې هم قات وي، بعضې ښځې به چې ښې وي لږ هماغه ټوټه موټه وای پاک منځلې او تکولې وای.
زین انجونې د هایس پر محل د نارامۍ احساس کوي او له دردونو زوريږي. دا دردونه زین وخت ډیر شدید او د ډیر وخت لپاره دوام کوي چې کله ناکله د همدغه دردونو لکبل انجونې لخپل ورسینه یو کارونو هم پاتې کیږي. خو که چیرې انجونې د خپل وجود دغه بدلون په اړه معلومات ونه لري، نو دغه دردونه پټوي او په اړه یې د کورنیو له مشرانو غړو سره خبرې نشي کولای. د کابل د لامې شهید ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکي پلوشه وایي په لومړي ځل چې د میاشتنۍ ناروغۍ سره مخ شوه، نو د ملا او نس په برخه کې یې شدید دردونه احساس کړي وو، خو له دې کبله چې شرمېده له نورو سره یې په دې اړه خبرې نه شوای کولای.
اوله کې نه پوهېدلم چې زما به ډېر ملا او نس درد کوم، زه به شرمېدلم، خپل مور ته مې نه ویلې. خو ډېرې انجونې دي چې شرمېږي، خپل حل نه وایي. خو کله چې پوه شوم مور ته مې وویلې، مور مې چې راته وویلې چې هېڅ په دې کې شرم نه، سار کله چې غسله ماته ووایي زه خپل مور ته وایم بیا هغه ما سره مرسته کوي په دې کار کې.
په دې وروستیو کې د هیواد لومړۍ مېرمنې په ګډون د پوهنې، عامې روغتیا، اتلیې او د ښځو چارو وزارتونو د یونیسف ادارې په مرسته د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د حفظ الصحې د ساتنې د لارښود په نوم یو کتاب چاپ او نشر کړ چې وروسته له دې به د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې هم شامل شي. په دې کتاب کې ټول هغه موارد ځای شوي چې نجونې یې پیغلتوب ته د رسیدو پر مهال باید په پام کیونیسی. د هیواد لومړی میرمن رولا غنی د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاک ساتنه مهمه موضوع بولی او وایي باید په اړه ځینې افغاني ادارې عامه پوهاوی وکړي، په تیر نجونې په دې پوهې کړي چې څنګه ځان پاک وساتي.
ما هم میفهمیم چې حفظ صحه دکتران
موږ ټول پوهیږو چې د پیغلو نجونو د نظافت مسله یو ټولنیزه موضوع ده او دا ډیره مهمه ده چې باید په اړه خبرې وکړو. د بلوغ پر مهال د خپل ځان پاک ساتل او ښه خواړه مهم مواد دي چې د انجونو د تقویت لامل ګرځي او د سختو ناروغیو مخه نیسي.
بسیار معمول و معیوب کننده آنها را محافظت می نمایاند.
لابل خو د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی وایي دوی هڅه کوي د انجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نظافت او پاک ساتنې موضوع ته د زده کوونکو په تعلیمي نصاب کې لومړیتوب ورکړي.
فردي نظافت او پاکوالی د یو لومړیتوب په عنوان او د میاشتنۍ ناروغۍ د مدیریت په اړه په هوای د تعلیمي نصاب د پراختیا لپاره د اصل پتوګه په نظر کې لرو. د لارښود مرستندوی کتاب ټول هغو غونجنو ته چې په خوانځیو کې دي او یا هم په خوانځیو کې نه دي جذب شوی د لارښود پتوګه ویشل کیږي.
ای کتاب ها به عنوان راهنمود توضیح میشن
که څه هم په خوانځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ او په دې وخت کې د حفظ الصحه مراعاتولو اړوند مسایل شریکول ګټور تمامېږي. خو یو شمیر خزي وای په لومړي سر کې باید مېندې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د نظافت مراعاتولو په اړه پوه شي تر څو خپل لونه د دې مسایلو په اړه په آرامه وپوهوي. په همدې اړه د کابل ښار اوسیدونکي شپانه وایي
زما پان چې دوی کولی شي کمپاین لارې ته واچي، کله سو میرمن ته دوی په هوای ورکړي، لسې چې لسو ته ووایي هغه شل کیږي. د دغو میندو مسؤلیت ده چې خپل لوڼو ته په هوای ورکړي او هغوی ته ور وښيي چې ته سبا یا نن یا بله ورځ داسې پیښ سره مخ کیږي، ته باید هغه کارونه وکړي. حفظ الصحه دې دغسې باید صحت ته دې پام وکړي. په دې دوره کې باید څومره مایاتو ته اړتیا لري ته باید هغه نه استفاده وکړي، او یا هم څنګه کولی شي چې ته استراحت وکړي، کوم خوړونه باید پرهیز وکړي، کوم خوړونه باید تر ډیره استفاده وکړي.
کاین جونی د پیغلتوب پر مهال لا عاطفي اړخه له یو شمیر بدلونونو سره مخ شي چې د هغوی په مزاج په مستقیمه توګه اغیز کولای شي. خو کاین جونی په دې وخت کې مخکې تر دې چې میاشتنۍ عادت ورته پیدا شي معلومات ونه لري او د فتن له دغه ستونزو او بدلونونو سره مخ کیږي، نو کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کېدای شي. په اړه د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل اشرف الدین عظیمی وای
کله چې په لومړي ځل د سه وحشتناک کیسې سره چې دیدی په بدن کې څرګندېږي، مخکېږي، ډېر وحشت زده کیږي. زموږ یو اختلال د پنیک په نامه، یعنی پنیک اټاک یا پنیک ډیسارډر، چې هغه وحشت زدګي ډېر وحشتناک ویریږي، دغه حمله په دوی کې راځي، ډېر شدید استراب پیدا کوي، ډېر شدید وسواس پیدا کوي، ډېر انزوا ته ځي، ګوښکېږي، ژور خپګان ورته پیدا کیږي، اشتها خرابېږي، ټولنیز رابط خرابېږي، په درس او سبق کې تمایل او رغبت کمیږي. په دغه سه مرحله حالکه د جلی په ژوند کې لوی بحران او لوی تغییر او بدلون راځي، یعنی همو غمره چې د ماشوم پیدا کېدل ډیر نازک دي، ډیر احتیاط ته ضرورت لري، په هغه اندازه د بلوغ یا د قاعدګۍ لپاره نوتل هم د یو انسان لپاره ډیر خطرناک او جدي دي.
راځي په دې اړه پوه شو چې د ښځو چارو وزارت چې د افغانستان په کچه د افغان ښځو په ملاتړ فعالیت کوي، تر دې مخکې انجونو او ښځو ته د هغوی د میاشتنی ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه لري لیکنه. په دې اړه مو د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک پوښتلې ده.
تر اوسه مو د ډیرو موضوعاتو دپاره په ټوله کې هم د محیطي هم د ځاني فعالیتونه کړي دي، مګر مشخصه نقطه کې چې دغه د محور عادت برخه ده، فکر کړم چې مواد نه لرو، مګر د پروګرام د تطبیقولو دنده د ښځو چارو وزارت ده، د روغتیا د وزارت په حمایت سره او د نورو موسسو بین المللي موسساتو په حمایت سره.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
افغانستان کې د میاشتنی عادت او پاړې د پوهاوي پر موضوع نوې څېړنې ښیي چې ګڼ شمېر افغان نجونې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د ناسم عقیدو له امله له یو شمېر خطرناکو ناروغیو سره مخ شوي دي. دا چې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي، په دې وخت کې د شدید درد علتونه څه دي، او نجونې څنګه کولی شي د میاشتنی ناروغۍ پر مهال خپلو عادي کارونو ته دوام ورکړي، په همدې اړه زما همکارې فرشتي غني د نسایي ولادي د برخې له متخصصې ډاکټر فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
ډاکټر صاحب ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د حفظ الصحې ساتل څومره ګټور دی؟
حفظ الصحه زمونږ او تاسو ډیره اړینه موضوع ده، ضرورت دا ده چې په دې حالت کې که حفظ الصحه مراعات شي نو ډېر جلوګیري کې له هغه میکروبونه چې له هر طریقه عضویت ته داخلي.
که حفظ الصحه ونه ساتل شي کومې ناروغۍ رامنځته کېدای شي؟
که حفظ الصحه ونه ساتل شي موږ او تاسو پوهیږو چې میکروبونه هغه شیان دي چې همیشه انسان ژوند تهدید کوي. دا میکروبونه لامدغه طریق د جهاز تناسلي نه داخلي جزئیات ده، په لومړي سر کې هغه خارښتونه او شکل د خارښ او سوای په خپل جهاز تناسلي کې پیدا کیږي چې آیسته آیسته دا په دردو باندې تبدیلیږي. د قسمت د نس یا نس نه لږ زره کته برخه یا هم د ملي درد دوی ته پیدا کیږي، او ورپسې دا دردونه بالاخره پاس قسمتونه د ګردو دي هغه هم مسابقي دا دردونه زیاتیږي. بالاخره مریض تبه کوي او په یو شدید تبه او حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي، او اکثرا حکایت هم همدغه ده چې زه وخت چې په جامه کې هم دغه دردونه زما زیات
دي. دوی څه وخوري، څه وکړي باید په دغه وخت کې؟
په دې حالت کې دوی باید مقدار د کلسیم او آهن په ټولو غذاګانو کې شته، کلسیم په ټولو غذاګانو کې آهن شته باید وخوري، مخصوصا هغه غذاګان چې مرچ ونه لري یا په اصطلاح ترشي باب ونه لري، اما اوبه بهترین شی چې نغدي ډېر ضایعات لري. مقدار دی وینې ډېر زمان چې له وجود زیات خارجيږي، په دې حالت کې د خپل تند مرکز د تفاعلیږي چې دوی تګی کیږي او باید اوبه وڅښي.
ځینې کسان بیا وایي چې په دې مرحله کې باید لومړی ورځې نه تر درېیمې ورځې پورې حمام ونشي، د دې په اړه تاسو وایي؟
په دې حالت کې موږ هم اجازه نه ورکوو مریضانو ته چې له اولې ورځې تر درېیمې ورځې دوی سروځان وینځي. د دې خاطر سروځان اتمن یا په ګرمو اوبو باندې مینځي یا په سړو اوبو. په ګرمو اوبو کې دوی مینځي، د موږ تاوبت رګونه ډېر خلاصیږي او مقدار زیاتر دی خونديزي زیاتیږي د تپتي حالت کې، او کله سړی وبونه استفاده کوي سبب دي کیږي چې د رګونه وتړل سي او شدید درد مریسته.
ځینې کسان په دې وخت کې چې له شدید درد سره مخ کیږي د ځینو مشکلو یا د ګرمو سيزونو څخه استفاده کوي یا چکوروي هغه قسمتونه چې درد کوي، دا ګټور دي کنه دم زیان رسوي؟
د خو زیان په دې رسوي چې موبایل چې رګونه خلاصيږي. دوی ته خطرین لار دا خو چون یو مقدار زیات دی ویني راځي پر هم کې ټولیږي کنه، پس دغه بیا لوزت خارجيږي. ام دغه ټولیدل دلته او خارجيدل دلته ډيري وخت سبب د درد مریض کېږي. په دې حالت کې خطرین لار دوی ته فقط پړ مخ سم لاستل او ډیر کم له ګرم مایات نه استفاده کول دي، نه له مشکولو او لټکول.
که دې تر شو چې دوی باید څه وکړي، کوم موارد په پام کې ونیسي تر څو کولی شي خپل حفظ الصحه ته متوجه وس؟
دوی اول کولی شي اوله مرحله کې ټول عضویت باید پاک وي. په دې حالت کې اعضای تناسلي د انسان دغه هغه اعضا دي چې دوی هر نوع میکروبونه لري. دوی رقم مفیده میکروب لري په خپل سختمان
ساختمان کې هر زمان چې یو میکروب داخلي یا ماغه مفیده میکروب هم په مزره میکروب تبدیلیږي، پس یو میکروب دو چند دوته داخلي په وجود کې. په دې حالت کې بهترین لار دوته داده چې لاغ و پاک و ټوټونه استفاده وکړي، چې هغه مینځل شوي وي بیا مر ته اچول شوي وي، پس هغه اوتو سوي وي. که اقتصاد ډېر ښه وي کولی شي بازار کې په دواخانو کې کوتکسونه سلدونه استفاده وکړي یا له صابونه استفاده وکړي، دا هیڅ مضر نه دي.
په ټوله کې ویلی شو که څه هم د نجونو لپاره میاشتنی ناروغي ځورونکی حالت دی، خو ښه خبره دا ده چې په دې وخت کې د نجونو مراقبت او لاسنیوی وشي، لازمې لارښوونې ورته په ګوته شي تر څو په راتلونکي کې لکومې لویې پیښې سره مخ نه شي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما فرشتې مرسال درته وړاندې کړه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
لشکرګاشر او جنونور
ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترن کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای ملکه د کاندیدانو له وسواس او ساته چې خواران ټول ورځ د تشویش کوي چې کامیاب بیم که ناکام، تر څو چې د رای وروستي نتایج معلومیږي د ډیرو کاندیدانو به یې کلمې ور وچې کړي وي. ښه دا ده چې تر هغه ټول د اعصابو درمل وخوري چې خدای مکه شارټي ونه کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ځان سوځولو له یوې پیښې خبرو، هغه چې ساعتونه ساعتونه یې خبریالان له کمرو سره منتظر کړل او آخر هم سړی پښیمانه سو. خدای دې نه کوي، ولې دې ورته سودا ده؟
نا وخته کیږي سل کار لرو.
ته ولې لږه چې زور توایم چې د بیت څه دی و وراره، ته ولې ځان سوځې؟
زه له ژونده بیزارم، نور نه غواړم دا بې عدالتۍ، غلطۍ، دروغ، تزویر، ظلم، تیری، رشوت، اختلاس، اداري فساد، ترور او نور فجایع وینم. له دې امله مې دغه یو کوتۍ دیزل او د ګوګړو کوتۍ راوړی چې ځان ته اور واچوم.
وبخه و وروره، زه د شپې تلویزیون خبریال یم، کلک دیخوا ودرېږې چې ویډیو دې سمه راشي او غواړم دا پوښتنه وکړم چې د ځان سوځولو فکر څه وخت درته پیدا شو؟
د ځان سوځولو فکر له پخوا راته پیدا شوی و. په هندي، ترکیه او ایراني ډرامو کې مې چې لیدل خلک ځان ته اور اچوي، نو ماته هم شوق پیدا شو، خو ایله اوس وتوانېدم چې دغه هدف ته ورسېږم.
نو د ځان سوځولو بدیل لاره نه وینې؟
وینم، اعدام هم کېدی شي او ډنډ ته ځان اچول هم کېدی شي، خو ماته ځان سوځول خوند راکوي.
وروره لږ دا خوا وګوره، عکس ته اخلم.
ښه، داسې صحیح ده.
و لږ پورته وګوره، یو دې بله م اخلمه، نو که دا د جزلو بوتل او د ګوګړو کوتۍ دې هم مخته کښېږدې ښه به وي.
سمه ده، اوس وګوره صحیح سول.
و صحیح دی، ته مشوره چې د موبایل چارج مې کم دی.
وا وروره، ولې د خلکو وخت ضایع کوې؟ دا ټول خبریالان نور راپورونه هم لري، خو ځه تیل د په ځان وشینده او ګوګړ ورته ووهه.
رښتیا وایي، په ما هم ناوخته شوه، بل کانفرانس ته هم ځمه.
که ځان ته اور نه اچوي چې موږ لاړ شو.
نو له تاسو محترمو خبریالانو، فلم بردارانو او عکس اخیستونکو سره د ما د سوځېدلو هېڅ غم نشته؟
نو څه غم به دې کوو؟ له موږ سره د خپل وخت او دفتر غم دی.
خپل غم دې خپله کوه، بل څوک د چا غم نشي کولی.
نو ما خو ویل چې زه لاړ شم او ووایم چې ځان سوځوم، ټول به راباندې راټول شي، عذرونه او زارۍ به راته کوي چې خیر دی ځان مه سوځوه، ځان وژنه حرامه ده، اولادونه به دې یتیمان کیږي، میرمل به دی کنده شی
وورو را موږ سولګر نه یو خبریالان یو د پیښې راپورټ ورکوو او بیا قضاوت خلکو او چارواکو ته پرېږدو دا کار د چارواکو و چې راغلی وای او تا ته یې نصیحت کړی وای د دروغو وعدې یې درکړی وای او له ځان سوځولو یې راګرځولی وای اوس د موږ وخت مه ضایع کوه یا ځان ته اور واچوه او یا هم زه ځان باسه مسخرې دې جوړې کړې دي
له ډېره انتظاره دې مړه کړو
پوښتنې وکړئ چې ځوابونه یې درکړم
د پوښتنو حوصله نشته دې ته مو مجبوروي چپ
محترمو خبریالانو زه له خپل تصمیمه تیر شوم او غواړم د ځان سوځولو پر ځای خپل مشکل د خبرو له لارې حل کړم اوس پوه شوم چې څوک له یوه رپورټه نه تیریږي نو زه څه لیونی یم چې له بسته ژونده تیر شم خو هیله لرم چې دا خبرې مې آپ د ریکارډ ونیسئ او نشر یې نه کوي که مې بیا په سر کې د ځان سوځولو نشه پیدا شوه خبر درکوم
بهر تتلون که وطندارانم عجیب کیسه لری دغه یوه تاسی هم واوری
ارتو وایه چه بوره ندر کام
آقا وایه چه دادی چه تر آوره ده پا امریکا که خوب بوره دیر زیاده ده
ارتو وایه چه دامه ده انگول پارادم کرده لمیده سره گزاره نکوله میده خواخ نو بیا می چه دا بوره ارتو دام کرده او پچای که میوار کرده او سی میده دوم رو پریگرانده چه اواشه بایم چه تر نپریگدی گرده ارتو سره تاویگی
که اگه افسر وایی چه دلتا پا امریکا که طلاقونه دیر سیوی دی که دا سیوی بیر تلاڑشا او دیر نور دام کرده او رای اوڑا چه محکمه تا یوسو او کومی خزی چه لمیده طلاق خسته دا بورا با ورکو چه بیر تا سر جور شی او طلاق و نخلی
که غواری ارتر او بای غوارم خو گوره ارزانه نپی خرسو
دهغه ترجمانانو له حاله خبرو چې دلته امریکایانو سره ترجمانی کوله خو هلته په امریکا کې دغه انګلیسي هیڅ ونه چلیده
د ټلیفون زنګ دی
او بله وعلیکم سلام سمیر زویا څنګه یې مور دې هم ښه ده
ته راکه ماته
ته ودرېږه چې زه خو ورسره وغږېږم
بیا ورسره غږېږه سمیر زویا څنګه یې له سترګو دې جار سم زویا درته صدقه سم زویا څومره لیرې لاړې څنګه یې زه شکر دی چې ښه یې ډوډۍ درکوي زه ښه دی زویا زه خو چې مړۍ تېروم ته مې همداسې نېغ سترګو ته ولاړ یې زه وایمه چې وږی به یې که به مور یې څه به دې خوړلي وي که به دې نه وي خوړلي پوهېږم چې امریکا ده زویه خو وایې چې ډوډۍ یې د خوراک نه ده زه شکر دی زویه جامې دې خپله مینځې ښه کوې زویه په دوبي یې مینځه او ښه یمه او پلار دې هم ښه دی خو چې ته تللی یې په ژبه یې زار دړولي دي سمه خبره مې نه ده ترې اورېدلې ګزاره خو مجبوره یم چې ورسره ویکم ښه زویه ښه ورته وایم یې ښه څه په مخه دې ښه سه زوی جانه تر سترګو دې جار سم پر خدای مې سپارلی یې وخت
ښه زویه څنګه یې کارونه دې څنګه شول ترجمان یې درته نیولی د څه شي ترجمان د انګلیسي نو ته د څه شي ترجمان وې نو چې ته هم د انګلیسي ترجمان وې بلې د څه لپاره درته نیولی په خبره نه ورسره پوهېدی که څنګه دا نو عجیبه خبره ده چې ترجمان ته یې ترجمان نیولی
ټولو ترجمانانو ته نیولی و. زویا څه به ووایم نو، دا څو کاله خو تا ویل چې امریکایانو سره ترجمان یم. نو چې ترجمان وې خو بیا به ورسره غږېدلی هم شوی. نو اوس څه شی پاتې دي؟ دوه انټرویوګانې؟ څه وخت یې کوي درسره؟ ولې ترجمان نه پیدا کیږي؟ ښه ځه زویا، خدای دې کارونه خلاص که په خیر. لس کاله دې له امریکایانو سره ترجماني وکړه، اوس دومره نشي کولی چې په انګلیسي خپل حال ورته ووایې. ښه، په مخه دې ښه زویا. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
څه ویل؟
ویل کارونه مې لا پاتې دي.
د ترجمانې څه ویل؟
د ترجمانې ویل چې اوس ترجمان نه پیدا کیږي چې کار مې خلاص شي.
ولې؟ خدای خپله ترجمان دی.
وای، هغه ترجماني مو دلته هېڅ نه چلیږي. چې ورسره غږېږو امریکایانو په خبره نه پوهېږي.
نو دلته د چا ترجمان و؟
د امریکایانو.
نو هلته خو هم امریکایان دي.
ښځې نه پوهېږم، سربداله یې کړم دې خبرې.
خبرونه ننګیر نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.